السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. لومړی نیمایي مهم راپورونه ته ځانګړې شوې او په دویم نیمایي کې فرشتنه دا د ژوند شتمنۍ خبرونه وړاندې کوي. کوربه موزه محمد حدیث پر دیسم او تخنیکی چار را سره عبید الله عبیدی مختوړي. تر دې مخکې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې پاکستان به راتلونکې اونۍ د اقتصادي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه وي او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له خبری رسنیو سره په یو دامدار لانجه کې لویدلې. ویلي دي چې په سوینی ماڼۍ کې به د خبریالانو په کلنۍ مخامنۍ کې ګډون وکړي. خو اوس ناجی ساپۍ په سټوډیو کې د افغانستان کورنۍ خبرونه په وړاندې کړي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ایشیانو ته د روزنې اسانتیاوي په پاکستان کې برابرېږي. د ډیورن کرښې له هغې غاړې د کونړ پر سرکاڼو ولسوالۍ یو ځلې بیا 104 توغندي ویشتل شوي او د کابل امنیه قمندان وایي د بېلابېلو جنایي جرمونو په تورې 107 تنه نیولي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ایشیانو ته د روزنې اسانتیاوي په پاکستان کې برابرېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې فعال د ایشیان د پاکستان اتباع دي.
څرنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې، مونږ کافي اسناد لرو چې دغه کسان په پاکستان کې روزل کېږي. سربیره پر دې حافظ سعید چې په افغانستان کې د داعش مشري کوله د پاکستان تبا و چې د افغانستان په ختیځ کې په عملیاتو کې ووژل شو.
نوموړي وویل چې په دې تړاو اسناد او شواهد هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د نیو امریکا په نامه یو بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې څومره داعشیان چې وژل شوي یا نیول شوي پاکستانیان وو. د ډیورن کرښې له هغې غاړې د کونړ پر سرکاڼو ولسوالۍ یو ځلې بیا 104 توغندي ویشتل شوي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي په تیرو 24 ساعتونو کې د سرکاڼو ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو لګیدلې، خو زیان خلکو ته نه دی رسیدلی. نوموړي وویل چې پاکستاني پوځیانو له تېرې سه شنبې ورځې راهیسې د کونړ پر سرحدي سیمو بریدونه درولي وو، خو د شنبې له ورځې بیا پیل کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د پاکستان له لوري د تورخم او سپین بولدک د دروازو د تړل کېدو په تړاو نړیوال سوداګریز سازمان ته شکایت کوي. د دغه وزارت مرستیال قربان حق جو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه یو پلاوی هم ټاکلی تر څو د لارې د تړل کېدو په اړه څېړنه وکړي. نوموړي وویل چې په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اساس دا هیواد حق لري چې د سوداګریزو توکو په وړاندې د لارې د تړل کېدو په اړه شکایت وکړي. پاکستان له تېرو 10 ورځو راهیسې د تورخم او سپین بولدک دروازې د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې. او د کابل امنیه قمندان وایي د بېلابېلو جنایي جرمونو په تړاو 107 تنه نیولې دي. عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کسان د مخدره موادو د قاچاق او په بېلابېلو نورو جرمونو نیول شوي.
د کابل پولیس 107 تنه مجنونین مختلفو جرایمو پر ارتکاب نیولې دي او د ښار له مختلفو نقطو نه سی زیات له خاري سیمونه دي او کمه دي ولسوالۍ له سیمونه.
نوموړي وویل چې دوی په کابل ښار کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه هم له منځه وړي او مسؤلین نیولې دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اوري.
پاکستان به راتلونکې اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه به په دې غونډه کې د نړیوالې سوداګرۍ، انرژي، تولید، خیریه کارونو، چاپیریال او سیاحت باندې خبرې وسي. دا د اقتصادي همکارۍ د سازمان 14مه غونډه ده. د اقتصادي همکارۍ سازمان په داسې حال کې دا غونډه په پاکستان کې جوړوي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې خونړیو حملو چې د ډیرو مسؤلیت یې داعش ډلې منلی، لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا په نیو اورلینز کې پولیس وایي یو سړی د نشې په حالت کې یو ټرک د خلکو پر ګڼه ګوڼه ورستلی او 28 کسان یې ټپیان کړی دي. د خلکو د ماردی ګراس په نوم مذهبي مراسمو کې برخه اخیسته. د پولیسو رئیس مایکل هاریسن پرون وویل چې یو مشکوک کس نیول شوی او د نشې په حالت کې د موټر چلولو په اړه پلټنې ورڅخه روانې دي. د پولیسو له رئیس څخه پوښتنه وسوه چې آیا دا پیښه تروریستي حمله وه. د وویل موږ شک لرو چې دغه موټر چلوونکی نشه و. چارواکو وویل چې 28 کسان روغتون ته لیږل شوي او د 50 نورو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د روغتیا یو چارواکي ویلي چې په ټپي سویو کې 3-4 کوچنیان هم شامل دي. د مردی ګراس په مراسمو کې په نیو اورلینز کې زرګونو کسان هر کال راټولیږي. همداسې یوه بله پیښه د جرمني په همبورګ ښار کې شوې وه. په هغه پیښه کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي وو. 15 کلن مشکوک جرمني ته به اغوښتل د پیښې له ځایه وتښتي، خو پولیسو په ډزو ویشتلی وو او سخت یې ټپي کړی وو. د قرغیزستان د حکومت سیاسي مخالف عمر بیک تکیبایف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. دغه اقدام شایي د مخاوني سچې ولسمشري په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. تکیبایف په بشکیک هوایي ډګر کې ورسته له ونیول سو چې د څارنوال دفتر ویل د اتامیکي ګوند د دغه مشر په اړه جنایي پلټنې پیلوي. تکیبایف غوښتل چې استنبول ته ولاړ سي، خو پولیسو چې ساده جامع اغوستې وې دی نن د ځایي وخت پر 1 بجه توقیف کړ. دغه سیاستوال په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د پارلماني اسمبلۍ په غونډو کې ګډون کاوه. تکیبایف 58 کلن دی او د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف متحد و، خو تیر دوبه وروسته له هغه د اتمبایف سخت سیاسي مخالف سو چې دغه پخواني قرغز ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز وکړ. که څه هم د اتمبایف د ولسمشری دوره روان کال پای ته رسیږي او د ولسمشری ته بیا ځان نسی کاندید کولای، خو منتقدین وایي په اساسي قانون کې به اصلاحات د ولسمشر متحدانو ته زمینه برابره کړي چې د ولسمشری دورې تر ختمېدو وروسته به هم خپل قدرت تداوم ورکړي. د اصلاحاتو له مخې د صدر اعظم په واک کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او داسې ویل کېږي چې اتمبایف شاید د حکومت نوی مشر سي او یا هم د دې څوکۍ لپاره د خپل متحد ملاتړ وکړي. ټاکل شوې ده تر روسیې په پلازمېنه مسکو کې د کرملین د منتقد او پخواني صدر اعظم په یاد کې لاریون وسی. لاریون بنن د مسکو په مرکز کې کېږي او د ښاروالۍ اجازه یې ترلاسه کړې ده. د نیمڅوف په دننوي مخکېنې دوه لاریونونه پرته له کومې پیښې سوي وو. تمکیجی په پوشکینسکایا څلور لارې کې په دی لاریون کې به تر 1500 پورې کسان ګډون وکړي او لاریون به تر پروسپکټ سخاروف پورې ولاړ سي. لاریون به پر ځایي وخت 4 بجې پای ته ورسیږي. پخوانی صدر اعظم او د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخالف بوریس نیمتسوف په کرملین کې د 2015 کال په فبروري میاشت کې په ډزو وژل سو. د دې قضیه په تړاو د روسیې د ناکرار سیمې چچنیا څخه 15 کسان نیول سوي او مجرم پیژندل سوي دي. د نیمتسوف مشکوک وشتونکی زاور دادایف د چچنیا له مشر رمضان قادیروف سره اړوندو امنیتي ځواکونو پخوانی افسر و. او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ له خبری رسنیو سره په یو دم دوامدار لانجه کې لیدلې او ویلې دي چې په سپینه ماڼۍ کې به د خبریالانو په کلنۍ ماښامنۍ کې ګډون نه کوي. ترامپ دا خبره پرون پر خپل ټویټر پاڼه وکړه. د ویل چې زه به سش کال په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو په ماښامنۍ کې برخه نه اخلم، ټولو ته ښه وخت غواړم. ترامپ تر دې مخکې په ځینو رسنیو توند انتقاد کړی، هغوی یې په درواغو خپرولو تورن کړی دي او د امریکایانو اصلي دښمن یې یاد کړی دي. بلخوا بیا ځینو خبریالانو هم ویلي چې هغوی په خپله هم د اپریل 9 له دې ماښامنۍ د تیښتې لاره لټوله. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره شته چې ښایي داعشیانو ته د روزنې اسانتیاوې په پاکستان کې برابرېږي.
آنچه را که در این گزارش اشاره شده دقیقا که ما اسناد و مدارک چار کافی در اختیار دادیم.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې مداخله کوي. د ټیفا مشر محمد نیوم ایوب زاده:
اگر این مداخلات ادامه داشته باشه، چه از آدرس حکومت و چه از آدرس تیم های سیاسی، و قرار است که ما این را افشا کنیم. کسایی که در پروسه ملی مداخله میکنند و با سرنوشت ملت افغانستان بازی صورت میگیرند.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن د لسمې ورځې لپاره هم تړلې ده. که وختو د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ لوبې په اړه هم رستی جزئیات درته لرو، نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د سیاسناد او شواهد ورسرهشته چې خی د ایشیانو ته د روزنه اسانتیاوی په پاکستان کې برابرېږي. دغه وزارت د وین مرسیال د یک شنبه پورز لا ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په افغانستان کې فعال د ایشیان د پاکستان ادبادي د پداسې حال کې ده چې د نیو امریکا په نامه یو بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې چې څومره د ایشیان نیول شوی او وژل شوی پاکستانیان وو. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د نیو امریکا په نامه د یو امریکایي بنسټ د راپور سره سم چې ویلي دي په افغانستان کې فعال داعشیان پاکستانیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د دغه ډلې ملاتړ کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کافي اسناد او شواهد ښیي چې د داعش د جنګیالیو مرکزونه په پاکستان کې دي.
آنچه را که در این گزارش اشاره شده دقیقاً که ما اسناد مدارک دار کافی در اختیار دادیم.
څنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوی مون کافی اسناد لرو چې دغه کسان په پاکستان کې روزل کیږي. سربیره پر دې حافظ سعید چې په افغانستان کې د داعش مشرک ول د پاکستان تابعه و چې د افغانستان په ختیځ کې په عملیاتو کې ووژل شو.
د ښاغلي دانش په خبره داعش لومړی فعالیت له پاکستان څخه پیل او د افغانستان ځینو سیمو ته وغځاوه. دا په داسې حال کې ده چې د نیو امریکا په نامه یو امریکایي بنسټ ویلي چې داعشیان د پاکستان په خاوره کې روزل کیږي او بیا د جنگ لپاره افغانستان ته ځي. د دغه امریکایي بنسټ د نړیوال امنیت د څانګې مشر ایوینس کاس کیناس ویلي چې فعال داعشیان د پاکستان اتباع دي. څوک چې نیول شوي او که وژل شوي ټول پاکستانیان دي. د داعش ډلې خپل ډیر فعالیتونه د ننګرهار ولایت په ختیځو سیمو کې پیل کړل چې امنیتي ځواکونه پر وړاندې د چین کوټ او هسکې مینې په ولسوالیو کې عملیات جاري ساتلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د روانو عملیاتو په لړ کې د داعش د ډلې په سلګونو جنګیالي وژل شوي دي. دغه ډلې په افغانستان کې تر اوسه پورې د سو انتحاري حملو او په تیره د شیعهګانو پر مذهبي ځایونو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی په افغانستان کې د داعش ډله د پاکستان د استخباراتي سازمان یو پروژه ګڼي. خاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا کار د تروریستانو لپاره د نوو مالی منابعو د ترلاسه کولو په مقصد کوي.
د داعش په دې سیمه کې اولین رهبر هم پاکستانی و چې په نامه د حافظ سعید ووژل شو. اوسنی هم پاکستانی دی. نو دا پخوانی تروریستان دي، لشکر طیبه او داسې نور عناصر په دې کې فعالیت لري. فقط نوم یې په ځان باندې داعش ایښی دی. داعشیان د سوریې دلته نه فعالیت لري. نو که دوی کوشش کوي چې هغوی سره اړیکې تامین کړي هغه به د دې لپاره وي چې د دوی نه مادي ګټې ترلاسه کړي.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز دا هم وایي چې د داعش ډلې اوسني غړي اکثره د حقانی د شبکې او د طالبانو د ډلو غړي دي چې اوس د داعش په نوم فعالیت کوي. دې تاکید کوي چې د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د روزلو مرکزونه په پاکستان کې دي، خو پاکستان بیا په خپله خاوره کې د دغو ډلو د روزنیزو مرکزونو شتون رد کړی دی.
قدر من اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره شته چې ګواکې د ایشیانو ته په افغانستان کې کومې اسانتیاوې چې برابرېږي دا په پاکستان کې دوی ته اسانتیاوې برابرېږي او افغانستان ته د جګړې لپاره استول کیږي. تر دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم ویلي وو چې په دغه ولایت کې جنګیدونکي د داعش جنګیالي تر ډیره پورې د پاکستان اتباع دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي شواهد ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په چارو کې د حکومت له ادرسه سیاسي لاسوهنې جریان لري او دغه لاسوهنو دوی اندېښمن کړي دي. د دغه بنسټ مسؤول محمد نیوب ایوبزاده د یک شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ که چیرې دا کسان د انتخاباتو د کمیسونونو په چارو کې له مداخلې لاس وانخلي دوی به یې نومونه د رسنیو له لارې په افشا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د دوی په چارو کې لاس وهنه وکړي. اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې د یو په دې اړه جزئیات لري. اکرام سمیرا باندې
ډیره زیاته مننه تاسو سلام او ورېدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې د ټاکنو د خپلواکو کمیسیونونو په چارو کې سیاسي ګوندونه او د دولت یو شمېر غړي لاسوهنه کوي. د دغه بنسټ مشر محمد نیوم ایوب زاده خبرداري ورکړ چې کچېری دا کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیونونو په چارو کې همداسې لاسوهنه کوي او له مداخلې نه لاس وانخلي نو دوی به خامخا نمونه د رسنیو د لارې نه افشا کړي. په دې خبري غونډه کې د افغانستان د خپلواکو انتخاباتو د کمیسیون رئیس نجیب احمدزی هم برخه لرله. هغه ډاډ ورکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې دوی په چارو کې لاسوهنه وکړي او د دې ترڅنګ نوموړي وویل چې په افغانستان کې شفاف او ټاکنو تر سره کېدو د جمندي او هڅه کوي چې دا سه ټاکنې تر سره کړي چې د افغانستان ټولو خلکو ته د قناعت وړ وي.
بله اکرام الله اکرامو چې د ټیفا د هغه اندېښنې په اړه جزئیات تاسو سره شریکول چې ګواکې د حکومت ځینې کړي د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن پر لسمه ورځ لا هم تړلې ده. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې پوله به ډیر ژر پرانستل شي، خو په چمن کې افغان سوداګر وایي چې پوله لا هم د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې ده. نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په ریپورت کې اوري.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان سره ګډ پوله په دې هیواد کې د ورستیو تروریستي بریدونو په عکس العمل کې د امنیت په خاطر وتړله او ډیر ژر به دا پوله بیرته پرانستل شي. کله چې زموږ په هیواد کې د ترهګرۍ دوه دومره لویې پیښې وسی او دا څرک ولګیږي چې دا پیښې له پولې پورې غاړې تنظیمېږي، نو بیا خو داسې ګامونه اخیستل لازم وي. اوس هیله ده چې دغه لارې به ژر پرانستل سي. موږ غواړو چې ولس په زحمت نسي او دواړو غاړو ته خلک بیل ځانډه تګ راتګ وکړي. د چمن سیمه د تجارانو د اتحادیه یو مشر دادشاه پژواک وایي د پولې دواړو غاړو ته هغه تجاران له لوی تاوان سره مخامخ دي چې په ولاړو لاریو کې میوې، سبزی، کبان او نور داسې خوراکي شیان بار دي چې د خرابېدو ویره یې ده. ښاغلی پژواک وویل چې پول نن هم د هر ډول تجارت لپاره تړل شوی ده. سره له دې چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پوله به په جزئیه توګه پرانستل سي او له افغانستان به ناروغانو، سپینجرو، میرمنو او ماشومانو ته د راتګ اجازه ورکړل سي، خو په چمن کې ځایي خبري اعلان وایي چې پر پله یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی چې ویزه ولري. سرتاج عزیز وایي ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او د ځپلو لپاره یې له افغان مقاماتو سره پر ګډه تګلاره سلا شوي دي. موږ پر یوه میکانیزم خبرې کوو چې په پوځي، استخباراتي، سیاسي او د بهرنیو چارو د دفتر په سطحه وي. هغه خبرې دوام لري. موږ چې افغان حکومت ته کوم وړاندیزونه ورلېږلې که هغوی ورباندې سلا سي، نو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې کیږي رسمي بڼه ورکړل سي. د یادونې وړ ده چې پر ټولنیزو رسنیو هم اکثره خلکو د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې پر تړل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان دا اقدام یې غندلی چې وایي د هند لخوا په سلګونو ځله پر پاکستاني سرحدي سرتېرو حملې شوي دي، خو پاکستان نور سره ګډه پوله نه ده تړلې. خو له افغانستان سره ګډه پوله تش د تورونو او اداو پر سر وتړي او د ډیورنټ کرښې دواړو غاړو ته د میشتو ولسونو ژوند او تجارت اغیزمن کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په افغانستان کې د سوداګرۍ نړیواله خونه د نړیوال سوداګرۍ د سانتیا هوکړه لیک یا ټیفا د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره یو مهم فرصت بولی. د یادې خونې او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ د دغه توافق لیک څخه د هرکلي ترڅنګ وویل هیله لري چې دا انګام به د ځینو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د خنډونو په مخنیوي کې مهم رول ادا کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د سوداګرۍ نړیواله خونه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان هغه وروستی هوکړه لیک مهم پرمختګ بولي چې د دغه سازمان غړو د رایو په اکثریت تایید کړ او نافذ شو. په افغانستان کې د یادې خونې د پلاوي عامل مشر عبدالقدیر بهمند یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د نړیوال اقتصاد په تاریخ کې د نړیواله سوداګرۍ وروستی هوکړه لیک یا ټي اف ای د اسانتیاو رامنځته کېدو په برخه کې مهم پرمختګ دی. د هغه په باور د دې هوکړه لیک په عملي کېدو سره به کوچنۍ سوداګرۍ پراخ او د سوداګرۍ په وړاندې شته خندونه او ګمرکی ستونزې هواری شي. د وی دا هوکړه لیک په خپل ذات کې لومړنۍ څو اړخیزه هوکړه ده چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له جوړېدو رئیس په لومړي ځل نافذیږي. دا اوس عملا د تطبیق وړ ده او یوه نړیواله موافقه ده. د تیرو دوه کلونو رئیس د پرله پسې هڅو وروسته دا هوکړه لیک د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د 2/3 غړو هیوادونو له تصویب وروسته په دې وروستیو کې د نافذېدو وړ وګرځید. چاد، اردن، عمان او روسیا غا هیوادونه دي چې دغه هوکړه لیک نافذېدل یقیني کړل، خو افغانستان تیر کال د جولای په میاشت کې دا هوکړه منلې ده. له دې وړاندې د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب منل شوی و. د سوداګرۍ نړیواله خونوي د ټي اف ای موافقه به د سوداګرۍ په برخه کې غیر ضروري مقررات له منځه یوسي. د افغانستان په شان د پرمختګ په حال کې هیوادونه به واړه سوداګریز فعالیتونه پراخ او ګمرکي اسانتیاوې ډېرې کړي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال قربان حق جوی چې افغانستان به تر یو کال پورې د دې هوکړه لیک عملي کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي.
موافقتنامې کې امضا کړل تا سال 2020
د هوکړه لیک مو چلاسلی کړي. موږ د 2020 کال پورې وخوخته چې اضافي مقررات لمن زوړو او هغه مالیات چې په ګمرکونو کې اخیستل کیږي هغه د پیریدلو په وخت کې واخیستل شي. دا هر څه په هوکړه لیک یاد شوی دي او باید یو کال وروسته په افغانستان کې د قانون په حیث تطبیق شي. هغه چې دا محل د افغانستان په ګمرکونو کې پر سوداګریزو توکو له محصول اورا خو اضافي مالیات وځ کیږي او د مالیاتو ستونزې جوړې کړې دي. له دې سره د متشبسینو د بورډ مرستیال عبدالسمد هوتک وایي په دې وروستیو کې په بیلابیلو اقتصادي سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب او د هغې اړوند ځینو هوکړه لیکونو افغانستان ته خاص فرصت ورکړی او باید د هیواد دننه د نړیوالو دغو اصولو مراعات هم له پخوا ډېره پاملرنه وشي.
بله قدرمنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې په افغانستان کې د سوداګرۍ خونه له نړیوالې خونې سره د نړیوال سوداګرۍ د اسانتیا هوکړه لیک د افغانستان د سوداګرۍ او د اقتصادي ودې په برخه کې یو لوی ګام بولي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په پیل کې تاسو سره شمنه کړې و چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د رواني کرکټ سیالۍ په اړه وروستي جزئیات در سره شریکو. یوسف خان زدران را سره په سټډیو کې دی. زدران صاحب، مهرباني وکړه د لوبې وروستي جزئیات څه دي؟
بله، نن ډیره مهمه لوبه ده افغانستان او زیمبابوې ترمنځ کیږي، ځکه چې فائنل لوبه ده. تر اوسه د دواړو ټیمونو ترمنځ سیریز برابر روان دی. دواړو لوبډلو ګټلې دي. افغانستان تر دې مهاله 140 منډې کړي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او 35 اور روان دی. نو افغانستان له دې وړاندې خپله بچه ګټلې وه او همدارنګه د بیټ کولو فیصله وکړه. تر اوسه پورې افغانستان څلور مهمې وکټې له لاسه ورکړي. محمد شهزاد په 6 منډو، همدارنګه نورعلي زدران په 46 منډو، له هغې وروسته ګلبدین نایب په 6 منډو او کپتان اصغر ستانکزی په 43 منډو باندې تر اوسه پورې سوځېدلې دي.
بله زدران صاحب، تر دې وړاندې په دوو مخکینی لوبو کې چې افغانستان هغه لوبې وبایللې، په خواله رسنیو کې، فیسبوک او نورو اجتماعي رسنیو کې ډیر انتقادونه کېدل. نن ټیم کې څه بدلون راغلی وو که په هغه سابقه سکواډ سره تللی وو؟
بدلون راغلی وو، هغه څه چې مینوالو د کرکټ تمه درلودله هغه څه بدلون راغلی وو. مینوالو نورعلي زدران غوښتو، همدارنګه رحمت شای غوښتو. هغه څه چې دوی غوښتل تقریبا هغه څه یو سکواډ برابر شو، خو طبعا د هر لوبډلې په وړاندې باندې بیا هم ځینې انتقادونه موجود وي. هر څوک خپل یو څه غواړي چې باید داسې وشي. اما دوی ټیم ته په کتو انتخاب کوي. په تیر سیالۍ کې په جنت باندې ډېر زیات انتقاد موجود و. احسان جنت او کریم جنت باندې هغه په لوبډله کې نن کېنول شوي دي. دغه په وړاندې هغه لوبډه لوبغاړي اخیستل شوي چې نسبتا زیات لوبې کړي د افغانستان لپاره. نورعلي زدران یعنی اوپنر په حیث راوتلی و، هغې زر منډې د لومړي ځل لپاره پوره کړې. نو دا یو څه پرمختګ و چې راغلی دی. اما وروسته یا 15 اوره نسبتا پاتې دي د چې څه کې افغانستان څومره ټارګېټ ټکی ده به وروسته وویل شي. اما په تېرو لوبډلو کې، په تېرو دوه لوبو کې چې مسلسل افغانستان بایلودلې، نسبتا د افغانستان لخوا ډېر کم ټارګېټ ورکړ شوی و او هغه زیمبابوې پوره کړو.
بله، ډېره مننه کوم یوسف خان زدرانو چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ سیالي چې همدا اوس روانه ده په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریک کړل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
بلی قدرمن اوریدونکو، تمه ده چې راتلونکې اونۍ پاکستان د اقتصادي همکاریو د سازمان یا د یوکو د غونډې کوربه وي. دا چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري څوک استازیتوب کوي او په دې غونډه کې به پر کومو مسایلو خبرې کیږي، په دې اړه مې شیبه وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویاند خیرالله آزاد سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې پوښتنه وکړه چې په دغه مهمه اقتصادي غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب څوک ګډون کوي. د یې په اړه راته وویل.
مننه. د افغانستان استازیتوب د ایکو غونډې کې چې په اسلام آباد کې برگزار کیږي، د افغانستان استازیتوب د افغانستان اسلامي جمهوریت سفیر، اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلی عزت عمر زاخلوال به کوي، او طبیعي ده چې د ایکو پیاوړۍ ناسته ده چې په اسلام آباد کې دایرېږي او په مختلف موضوعاتو کې چې سازمان باندې بحث کیږي. خود افغانستان استازیتوب په دې غونډه کې به ښاغلی زاخلوال وکړي.
آزاد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته هم بهتره معلومات کیږي، د یوکو ناسته تر ډیره د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د لا پیاوړتیا په هدف ترسره کیږي. مشخصا پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دغه وروستۍ ناندرې رامنځته شوي، پاکستان خپلې ټولې پولې تړلي، پر دې مسایلو به هم تمرکز وشي، په دې به سره پاکستان چارواکو سره خبرې مطرح شي که څنګه؟
طبیعي ده چې د افغانستان استازي کله چې هلته به خبرې کوي، نو طبیعي ده چې د افغانستان دیدګاه او د افغانستان موضع به حتما مرتبه مطرح کوي او دا مسایل به هغه کیږي. کوم دلته مونږ ترانزیتي لاره لرو پاکستان کې، د پاکستان نو هغه باندې حتما دا خپله یوه اقتصادي مسله ده. دا زمونږ او د پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکو اکثرتیا اړیکو پورې اړه لري، نو طبیعي ده چې په همدې مسایلو باندې هم خبرې کیږي. افغانستان و خپل دیدګاه خپل نظر به هلته مطرح کړي.
په دغه ناسته کې د څو هیوادونو استازي ګډون کوي او عمدتا اقتصادي مسایلو تر څنګ پر نورو مشخصا په کوم موضوعاتو سره خبرې کیږي؟
خب ما تاسو ویل چې هغه اجنډا خو هغه دی چې مخکې راخته دي چې موضوع څو وایم چې جزئیات دی اجنډا یې څه ده. تاسو پوهیږئ چې ایکو یو منطقي اقتصادي سازمان دی چې په هغه کې افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان دغه هیوادونه په دې کې شامل دي او یو اقتصادي منطقي سازمان دی. د دغه هیوادونو په منځ کې کوم اقتصادي مسایل دي په دې سازمان کې په هغه باندې بحث کیږي، توافقات کیږي، یو دوره یي ناسته ده دا کوم ناسته چې په اسلام آباد کې دایرېږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته وایس چې افغان حکومت څومره هیله مند دی د دې ناستې پایلو ته او څومره مطمئنه یاستئ چې په دې ناستې که څه هم تاسو اشاره وکړه چې مشخصا په دې موضوعاتو په دومره ډیر تمرکز نه کیږي، ولیکن دا مو ویلې چې کېدای شي په څنډو کې
دغسې ناست یو فرصت دی د افغانستان لپاره چې افغانستان په هغه کې خپل دیدګاه، خپل نظرات به مطرح کړي او خپل اجنډا پر مخ وړي. همدارنګه دوه اخیزې ناستې به مختلفو فکرونو سره به کیږي، افغانستان خپل خبرې او اجنډا پر مخ وړي، خپل روابط د ارتقا لپاره به دا یو فرصت دی افغانستان لپاره.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ستاسو ځینې پیغامونه لولم چې د 1313 شمیرې ته مو واستولې دي. مجیب الرحمن کریمی د نورستان د نورګرام څخه لیکلي چې غونډه چې په پاکستان کې د اقتصادي همکاریو د سازمان لخوا جوړیږي، د افغانستان د حکومت استازي باید پکې ګډون ونکړي. عبدالمالک وی نور د پاکستان دوستی نه غواړو او ټول افغان ماجرینو باندې غږ کوم چې خپل هیواد ته ستانه شي. نافع الماس له زابل څخه لیکلي چې د مرکزي حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې د پاکستان د ناوړه کړنو پر وړاندې یو جدي غبرګون ښکاره کړي. قاری استخان تندر له هلمند څخه لیکلي چې افغان حکومت باید ژر د پاکستان سره سرحدي لارې خلاصې کړي، ځکه چې د ده په خبره د خوراکي بیو شیانو بیې دوه چنده شوي دي. ابو شمسی افغانی د غزنی نه د موضوع په اړه وایي چې د موضوع په اړه زما نظر دا دی چې حکومت باید د افغان ملي اردو کورنیو ته خاصه پاملرنه وکړي. او محمد انور له قندهار لیکلي چې د عمر زاخیلوال څخه غواړم چې نور د تورخم او سپین بولدک د لارو په باره کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې ونه کړي، ځکه د ده په خبره دا خبرې په درد نه خوري. وخت په کابل کې د غرمې 2:13 شوې. ناجیه ساپۍ په سټوډیو کې دا او لنډ خبرونه آماده کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ایشیانو ته د روزنې اسانتیاوې په پاکستان کې برابرېږي. د کابل امنیه قومندان وایي د بیلابیلو جنایي جرمونو په تورې 120 تنه نیولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د پاکستان له لوري د تورخم او سپین بولدک د دروازو د تړل کېدو په تړاو نړیوال سوداګریز سازمان ته شکایت کوي. د ډیورن کرخې له هغې غاړې د کونړ پر سرکاڼو ولسوالۍ یو ځلی بیا 104 توغندي ویشتل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له خبری رسنیو سره په یو دوامدار لانجه کې لویدلی او ویلي دی چې په سپین ماڼۍ کې به د خبریالانو په کلنۍ ماښامنۍ کې ګډون ونه کړي. د جنوا په مذاکرو کې د سوریې د رژیم د مذاکره کوونکي پلاوی مشر بشار جعفری غوښتنه وکړه چې په دې خبرو کې د اپوزیسیون استازي په هومس کې پر امنیتي ځواکونو خنړۍ حمله وغندي. او پاکستان به راتلونکي اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي.
له ناجی صافی مننه کوم چې لنډ خبرونه وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې دوی مینیمای تر ورسېدو سحر ګل میرزی اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته به فرشتانه دار روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وړاندې کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د سوداګرۍ له نړیوالې خونې سره د تړون په لاسلیک سره به افغان سوداګري د پام وړ پرمختګ وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت معین محمد قربان حقجو نن د نړیوالې سوداګرۍ د پراختیا په هدف د سوداګرۍ له نړیوالې خونې یعنی ICC سره په کابل کې د تړون د لاسلیک پر مهال دغه تړون د سوداګریزې پراختیا لپاره یو ښه فرصت وباله. د ښاغلي حقجو په خبره د نړیوالې سوداګریزې پراختیا لپاره د ډول هڅې د قدر وړ دي او زیاته کړه چې افغان دولت دغه تړون د عملي کولو لپاره ژمن دی. د نړیوالې سوداګریزې خونې د خبر پاڼې له مخې دغه تړون په عملي کولو سره به د نړیوالې سوداګریزې راکړې ورکړې کچه له $1 تریلیون څخه زیاته شي. د افغانستان د متشبثینو بورډ وایي چې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د دواړو خیزو همکاري او تشجمنې کړې دي. د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس رحم الدین حاجی هغه نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان له افغانستان سره په بار بار د لوی لارو په تړلو سره خپلې ژمنې دروغ ثابتې کړې دي. ښاغلی حاجی هغه وایي که پاکستان له افغانستان سره رښتینې دواړو خیزو سوداګریزې پراختیا ته ژمن وای، نو په ناڅاپي ډول به یې سوداګریز بندرونه د افغان سوداګرو پر مخ نه تړلی. د ښاغلی حاجی هغه په خبره همدا اوس زرګونه په سوداګریزو توکو بار کانټینرونه د پولې دواړو غاړو ته ولاړ دي چې له امله یې افغان سوداګرۍ ته هر ورځ تر $400,000 زیان اوړي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ 940 کلي پاکستانی وړه 1550 افغانۍ، یوه 50 کلي بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، یوه 50 کلي بوجۍ بوره 2220 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ ورژه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1100 افغانۍ. په کابل کې یو لیټر پیټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 40 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومن 18 افغانۍ 85 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی بیماری روماتیسم صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد رحیم نیازی متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتایشان را در این مورد آغاز کنند، گوش میدهیم به گزارشی که در این مورد تهیه شده. روماتیسم بیماری است که مفاصل استخوان‌ها و قلب را مصاب می‌سازد. دکتران متخصص در این بخش می‌گویند روماتیسم بیماری ویروسی است که ابتدا گلو را مصاب می‌سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که این میکروب داخل وجود شود، از 1 الی 5 هفته اعراض و علائم خود را نمایان می‌سازد. دکتر اقبال در مورد اینکه افراد چگونه به این بیماری مبتلا می‌شوند چنین می‌گوید:
یک باکتریا با نام بیتا همولایتیک استرپتوکوکاس که گلون ما شما را میگیره، گلون اطفال ما اوف میسازه و میکروب بالاخره در گلون جای بجای میشه و از گلون باز از طریق خون اینمی میکروب انتشار میکند و بالاخره قلب اطفال و مفاصل آن را موف میسازد و اینمی امراض روماتیسم به وجود میاد.
با گفته ای دکتر اقبال، بیماری روماتیسم بیشتر نزد کودکان بین سنین 5 الی 15 سال را که بیشتر آنها را دختران تشکیل میدهد دیده شده است. دکتران متخصص میگویند روماتیسم دو نوع است، مفصلی و قلبی. اما نوع خطرناک آن روماتیسم قلبی میباشد که باید بیماران روماتیسم قلبی در وقت و زمان معاینه آن تداوی شوند. با گفته ای دکتران متخصص، گلودردی، دردهای عضلی در پا، دست، کمر، احساس خستگی و کاهش اشتها از جمله علائم بیماری روماتیسم است. دکتر پرویز اقبال در مورد روند تداوی بیماری روماتیسم میگوید:
مریض در مرحله حاد اگر باشه، باید زیر بستر باید باشه، حرکت نکنه، دوای های ضد درد باید بگیره و همیشه یگان وقت ما از کورتیکوستروید در تداویشون چی میکنیم. ولی بدبختانه بعضی اوقات اینمی ناجوری روماتیک فیور یا خود امراض روماتیسمال که هستن دوباره عود میکنه، که از همین خاطر باید مریض همیشه زیر تداوی یک دکتر سر متخصص باشه و همیشه حداقل دوای خود منظم بگیره و معاینات خود منظم انجام بده.
دکتر پرویز اقبال میگوید هر زمانی که اطفال بین سنین 5 الی 15 سال به گونه دوامدار گلودرد میشوند، باید والدین آنها حتما آنان را نزد دکتر ببرند، زیرا این گلودردی زمینه را برای بروز بیماری روماتیسم در وجود شخص مساعد میسازد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوال دارین، میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد روماتیسم یک معلومات بدین که چه نوع یک بیماری است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از این که در مورد خود روماتیسم ما معلومات بدیم، بهتر است که مردم عزیز ما در مورد مفاصل کمی بدانن، چون موضوع بحث ما شما زیادتر روی دردهای مفاصل است. جوینت یا مفاصل در اصل از یک شدن دو استخوان که با هم یک جا میشن، نهایت از اینا یک ساحل میسازن به نام مفصل، که این ساختمان مختلف در تشکیل مفصل رول داره، از جمله غضروفاس، کپسول مفصلی است داخل از مایع سانوویل که میتونه که زمینه ازیره که یک استخوان بالای دیگه استخوان حرکت بکنه و شخص حرکت آزاد انجام بده و در حرکت ما شما کمک بکنه و همچنان مریض شخص بتونه که بالای مفصل خود استناد داشته باشه. به او خاطر این ساختمان طرح شده. خب در بعضی حالت ها مفاصل میتونه که انواع مختلف داشته باشه، بعضیش حرکتش بسیار محدود است، در بعضی جای بدن ما شما که اصلا قابل ارزیابی هم نیست، در بعضی جای حرکت ها تا اندازه زیادتر و در بعضی جای حرکت به هر جهت میتونه که مفصل حرکت بکنه. مثلا ما شما اگر مفصل زانو رو مثال بتیم، از جمله مفاصل است که حرکات آزاد و به هر جهت خود داره. و شخص میتونه که آزادانه حرکت بتاره. اما مفاصلی که مثلا خود دندان ها با فک عنوی و سفلی مفصل شدن قسم است که اصلا ما حرکت دو نمیبینیم، یعنی حرکت هیچ گونه حرکت داشته موجود نیست. این از نشان میده که انواع مفاصل در بدن ما شما زیاد است. اما زیادتر دردها در مفاصل پیدا میشه که جمله مفاصل ساینوویال یا مفاصل عظمی استخوان نیستند. اونا قسمی است که در بین دو عظم یا دو استخوان سطوح مفصلی موجود است. در بین سطوح مفصلی مایه است که به نام ساینوویال یاد میشه. اون مایه یعنی از اصطکاک دو استخوان با یکی دیگه جلوگیری میکنه و استخوان میتونه که آزادانه وقتی حرکت بکنه یکی با دیگه خود تماس نکنه تا باعث ساییده شدن خود دو عظم یا دو سر استخوان نشود.
دکتر صاحب روی از این مورد بعدن صحبت میکنیم. دوست ما اسدالله از ولایت غزنی روی خط هستن، مشنم اینا چی گفتنی داره، بعد از اون روی از این باز دوباره صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
و علیکم خواهر گور، احترامات ما را قبول کنین. اسدالله هستم از غزنی. خواهر گرامی و دکتر صاحب، امی مرض روماتیسم با می زمین تر و نمناک و یا دائم از شعای آفتاب دور بودن داره یا خیر؟
سوال شما گرفتین دکتر صاحب یا سوال دارید؟
گرفتم سوال شما.
تشکر برادر، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میگن.
خب با پاسخ برادر ما میگیم که روماتیسم هیچ گونه ارتباط با تری و نمی و اینا نداره، اما از شعای آفتاب دور بودن یک پروسه است که باید ما شما دائم در معرض شعای آفتاب باشیم، به خاطر از اینکه در بدن ما شما میفهمیم از جمله منرال هایی که در تشکیل خود استخوان رول داره کلسیم است و کلسیم به خاطر جذب خود با ویتامین دی ضرورت داره. پس از شعای آفتاب دور بودن به این معنی است که ما شما از ویتامین دی محروم شدیم و محرومیت از ویتامین دی باعث از این میشه که کلسیم در استخوان درست تراکم نکنه و استخوان به شکل درستش تشکیل نشه و یا اینکه یک نقص در خود مفاصل یا عظام موجود باشه. خب در ارتباط با تری و نمی، اونم پروسه است که ما شما اگر تری و نمی باشیم به با این معنی است که ما از شعای آفتاب دور هستیم. فقط یک علت شمی است که شعای آفتاب دور بودن باعث از این میشه، اما تری و نمی خودش نمیتونه که زمینه مساعد برای روماتیسم باشه، چون روماتیسم یک مرض اوتومیون یا مرض است که بدن ما شما در مقابل بعضی ساختمان‌های بدن ما شما از جمله مفصل، از جمله قلب، از جمله ششهای ریه‌ها ساخت سیستم دفاعی را می‌سازند، به پا می‌کنند که بالاخره خود این سیستم باعث از بین بردن بعضی ساختمان‌های اصلی وجود ما شما می‌شود.
تشکر دکتر صاحب. دوست دیگه ما حکیم نورزی از ولایت فرا روی خط است. سلام علیکم نورزی صاحب.
و علیکم سلام. ما سلامون علی کیل تاسو من استاد ټول منوالتا فدی کی جوړ اورو.
تشکر، سلامت باشین، شما هم خوب هستین. بفرمایید سوال تونه بگوین.
د ډاکټر پاتوندا پوسټن د روباتیزم د څه څه پیدا کیږي او دا عوامل څه شي د فلزان د نیو ساتي او په خبرونو کې ویل څه چې په ریپورت کې دا ناروغي ساري هم ده بعد نور کسان سره کم ځان د ناروغي تو ساتي په کور کې او دا څه مریض پیدا شي او کومکای او نمبر څوک کې څه پیدا شي څه هم نه وي.
سلامت باشین نورزه صاحب.
خب من به پاسخ برادر ما اینا دو جو سوال داشتن که از چه روماتیسم پیدا میشه.
بله
روماتیسم به خاطر روشن انداختن به یکی از هان مردم در مورد روماتیک فیور یا تب روماتیسم و روماتیسم مفصلی روشن شوه، باید روشنی پرتیم که تب روماتیسم و روماتیسم مفصلی دو مرض جداگانه است. تب روماتیسم حالتایی است که مثلا ما شما در طول عمر خود چندین بار گلوله دردی ها رو تجربه کنیم، بعد از او یک نوع میکروب به نام استرپتوکوکس، این میکروب هایی است که به شکل فلورای نرمال در دهن ما شما موجود است، اینا باعث التهاب متکرر گلو شوه و بالاخره اینا رسوب میکنن زیادتر در والای قلبی در مفاصل، اینا باعث از این میشه که مفاصل در آینده ها مثلا تخریب شوه و باعث دردهای مفصلی یا روماتیسم در شخص شوه و در پاری از این میتونن که بالای والها یا دریچه های قلبی هم رسوب بکنن و در طول نیم مدت یعنی چندین سال بعدش باعث اعراض و علایم مشکلات قلبی در شخص شوه، از جمله عدم کفایه والهای قلبی و اینا. خب خود مرض روماتیسم مرض دیگه است که یا روماتوید آرترایتیس برش میگن، التهاب مفاصل ناشی از حالتای اوتوایمیون یا خودکش است. مثلا در بدن ما شما سیستم دفاعی منظم موجود است. زمانی که یک میکروب از بیرون مداخله میکنه، سیستم دفاعی بدن ما شما در مقابل از او عکس العمل های معافیتی داره که دفاع بکنه از خود. در بعضی حالات اجسام بیگانه را بدن ما شما خوب شناسایی میکنه و از بین میبره سیستم دفاعی. بعضی حالات است که سیستم دفاعی اجسام بیگانه را از اجسام اصلی بدن خود تفریق نمیتونه و مو سیستم را که جور کرده به خاطر از بین بردن اصلا جسم بیگانه ای که وجود ما شما نفوذ کرده، اینا میرن سیستم های اصلی بدن ما شما، مثلا مفاصل هدف قرار میتن، مثلا ریه ها هدف قرار میتن، مثلا قلب هدف قرار میتن، باعث مشکلات در نزد شخص میشه. پس روماتیزم مفصلی و تب روماتیزم دو مرض جداگانه است. از نظر ساری بودنش هر دوی از اینا معمولا مخصوصا خود روماتیزم مفصلی به هیچ وجه ساری بودن نمیتونه، زیادتر بنیه ژنتیک داره، یعنی کس ارسی است، کس که در فامیل خود خصوصا درجه اول اقارب درجه اول فامیل تر، مثلا پدر، مادر، کاکا، عمه، خاله، مامان، کسایی که زیاد براتون قرابت خونی دارن، اینا یکشان سپری کرده باشن در طول زندگی خود، شخصی که احراز داره ممکن در آینده مساعد شد و تب روماتیزم خودش ساری بوده نمیتونه، اما امراضی که باعث تب روماتیزم میشه از جمله گلدردی های متکرر میتونه که ساری باشه و هم بقدر به شکل که ما شما تصور میکنیم نیست.
تشکر دکتر صاحب. دوست همیشگی ما البته شنونده ما عبدالستار آخوندزاده هستن. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
چیز محترم، سلام های خدا با شما با دکتر صاحب محترم. تقدیم ندارم، عبدالستار آخوندزاده هستم از رسواد بالا منقابت تماشا.
آخوندزاده صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوش باشین همشیر محترم. سوال ما دکتر صاحب محترم که به روماتیزم مبتلا است، همیشه اینا به میز مثال خیلی بزرگ است، زیادتر از این ناخونه از اینا خیلی چرک میکنه، مثل که دیگه ناخونه پای از اینا، ولی همی پای از اینا بعد جای سراخ میشه. ولی ما دکتر صاحب ای است که پریز ازی چی است، ولی کسی که بدی درد مبتلا است، بعضی مردم شایعات است که تا به آخر او ای درد دوا نداره، آیا ای واقعیت داره از نظر طبی یا خیر؟ اینمی سوال اگه جواب بتا خیلی میره بانیم.
ببخشیم برادر،
ولی راجی با پریزشم
خیلی میره بانیم. در مورد پاها گفتین سراخ میشه، آیا پایش زخم میشه یا کدام چیز دیگه؟
بله نمی برابر بوجلکا همه پوش اونا که از اینا سراخ میشه چرک بید. بعضی مریضای روماتیزم ما دیدم از این دوستای ما هست نمی رقم ناخونهاشون چرک میکنه، پایشان سراخ میشه، همیشه زیاد برزاب است. ولی به تمثال تمزیل بیتر است، ولی میگه که هرچی دوا میکنه هیچ فایده نمیکنه برشان. بعضی مردم میگه که روماتیزم هست.
گرفتم سوالتان، مریضتان چند سال سن داره؟
یار 50 سال داره دکتر.
خانه تان چطور؟ افتورخ هست یا سایرخ هست؟
خانه دیگه افتورخ و افتورخ هست. بله افتورخ هست.
خب درست است. مریضتان در روز افتاب هست؟ یعنی شما در شوهای افتاب خودم ساید میستن روز مره؟
من جبودار میکنم حساب افتاب، همیشه با شوهای افتاب میگرده، مثلا افتاب میگیره، او تو نیست که همیشه به سایه باشه یا مثلا به جای پلتا باشه که میکنم. ولی بزن مستانه خیلی بزاب است، همال هم رفته به ایراد تبابت خود میکنه، ولی فایده نمیکنه، هرچی که دوام میکنه همیشه
از مسئولات که هاوی کلسیم از جمله شیر دیگه لبنیات استفاده میکنه نمیکنه؟
بله فیلن به در خانه همیشه از شیر هم استفاده میکنه، از ماس هم استفاده میکنه.
تشکر
از شما. در سال میکنه بزیمه ملد گرفتار است، ولی تا بال شفایی ما نشده دیگه، ولی دوا نداره. آیا از نظر طبی نمی واقعیت داره یا نه؟ نمی سوال ها جواب بدن.
تشکر آخوندزاده صاحب، زنده باشین.
خب در صورتی که روماتیزم مفصلی مساعد باشن، مصاب باشن همشهری ما و برادر ما که 50 سال سن داشتن، خود روماتیزم گفتیم که مرض اوتومیونسی به کنترل ضرورت داره، اما تداوی دائمی به هیچ وجه نداره، به کنترل ضرورت داره،
یعنی میشه دوا
بخوره، استپ استپ دوا هاست. در اجمله مثلا ما از استامینوفین شروع میکنیم که پاراستامول عادی است، اگر مریض با این خوب شد کنترل بود دردش خوب نبود، ممکن به دوای دیگه که از جمله دوای غیر نان استرویدل آنتی انفلاماتوری درگ یا دوای ضد التهابی غیر استرویدی برش یاد میشه که از جمله بروفین است، ناپروکسان تابلت است. از اینا میشه طبق که دکتر موظفشون باشون توصیه کنه از اون استفاده کنن. اگه استپ نشه واسطه بعدی ما شما دوایی است که اونا مرض سرش تغییر میتن از دوا میشه استفاده شوه، مرضی که سیستم معافیت پایین دوایی که سیستم معافیت پایین میره از اینا میشه استفاده شوه. یعنی مرضشون واقعیت گفته کسی که براتون گفته و گپ درست است، مرض دائم همراهشان ممکن موجود باشه و صرف به کنترل ضرورت داره، تداوی دائمی نداره.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما مصطفی از ولایت ننگرهار روی خط هستن. سلام علیکم مصطفی جان، خوش آمدین به برنامه.
ما از دکتر صاحب یک پرسان داریم که امی دو سی سال میشه که از طرف زمستان امو نی جایند یا مفصل زنو درد میکنه و امو فقط یک قسمت دایی جامی دوب چیز که وصل شده اینمی مثل که مرمی خورده واره باشه، اینمی یک تشنج هم پیدا میکنه، قسم آنالیزی که میخوریم نمیکنه، آر اف هم معاینه کردیم نگیتیو است، یوریک اسید نرمال است و فقط یک تراجلسترول تی جی میشه از من و کلسیم بابم خوب صحیح بسیار میخوریم. فقط ما هم مسلک هستیم، مسلک ما دکتر دندان هستیم، فقط دمیز سیار می کلی زمستان شروع میشه و به شکلی پیش به شکلی متناظر نبود، امسال به شکلی متناظر شد. بندهای کلان و دستا و پایین امسال مفصلی آرترالژیا پیدا کرده.
خب برادر، هر دو زانویتان است؟ شما متناظر گفتند دیگه، یعنی هدفتان ایست که هر دو زانویست همزمان؟
پیش پارسال امو یک زانوی راست بود، تناو نمو بود امو یک سال، حالی که در این زمستان آمد شکلی مسلسی را پیدا کرد. یک پیش چیز بود و خلاص سالی مثل که یک چیز یک مقاومت پیدا کرد، او زانو خوب است، امو منده بود، حالی امسال دو دستا و یک پایش مبتلا کرد.
خب زیادتر دستا از بند دست به این طرف به نوکای انگشت است، به این قسمت است؟ یا بالاتر از اون؟
دمی فلنج هم یک
فلنج هست
متوسط، فلنج هم یک بند درد نیست.
تاریخچه فامیلی نداری برادر؟ در فامیل کسی مطلع نبوده برادر کزم؟ از طرف صبح که میخیزین شخی صبحانه و اینا چی؟
بله
از طرف صبح که از خواب بیدار میشین شخی صبحانه چیز نمیداشته باشین؟
آش شخی داره تشخی.
خب شخی ما داریم صبحانه، باز تا چند دقیقه دوام میکنه؟
فقط هم ورکا تقیبیت ما تاکی وضو میکنیم و نماز میکنیم
میره. درست از برادر، سوالتان رو پشتو جواب بتویم یا فارسی؟ کدامش خوب تر است برتان؟
بخیر سر دوش من میفهمم، فقط گفتن برای ما کم اگر فارسی مشکل از
درست بچشم.
تشکر برادر، زنده باشین.
خب قسمی که برادر ما مو اعراض علائم خدای کای میکنه زیاتر نشان میده که مشکل برادر ما مو روماتوید آرترایتیس یا روماتیسم مفصلی هست و اینا گفتن که روماتیک فاکتور که یکی از مانع تشخیصی به خاطر روماتیسم است و یکی مانع دیگهش آنتی سی سی پی میگن، این مانعات است که به خاطر روماتیسم تشخیص روماتیسم داده میشه به مریضا. خود منفی بودن روماتیک فاکتور دلالت به این نمیکنه که ما روماتیزم را رد کنیم بگیم که روماتی فاکتور منفی بود و روماتیزم نیستیم. پس برادر اعراض علائم همه چیز میخونه و یک شکل ماجراتی رو داره، در پولیش سیمتریک هست، در شخی صبحانه خود داری و بعد از این که مثلا فعالیت فیزیکی میکنی شخی صبحانه برطرف میشه. اینی همش دلالت به این میکنه که از دار اعراض علائم کلینیکی خودت مثابه روماتیزم مفصلی یا روماتوید آرترایتیس هستی. بس توصیه برادر ما این است که پیش یک دکتر صاحب نزدیک روماتولوژیست یا دکتر صاحب ارتوپدی مراجعه کنن و در ارتباط با تداویش تصمیم خواهد بگیرن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک برادر ما از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم
برادر، خوب هستین؟ بفرمایین سوالتان رو بگوین.
زه حق مل افغان تاسو تا جزاده را جو طولو سلام نوایم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
او دوه سرونه لرم، یو سوال می داده سی زما یو های لاس ده یو چپ لاس ده، پا های لاس که می سخ دی او خپی می امویده گی گی او بل گردن که می سخ درد که وی
خاندیره سیده برو را چه وقت رئیس درد که؟
ډاکټر صاحب دا خیال اس مې درد کې چپ روغ د چپ کې څه مشکل نشته
خا خیال اس درد کې تر کوم ځای پورې درد کوي ګوتو د ور سره درد کوي کته نه
مکمل لاس درد کوي
کومې ګوتې د ور سره درد کوي 15 والا کوي او 2-3 دنه
څنګه والا درد کوي تر سره پورې د لاس مې درد کوي
حرکت سره حرکت سره ارتباط لري مثلا سر خوځوي حرکت ورکه درد زیاتیږي کمیږي
یار ډاکټر صاحب څنګه بیا ډیره फायदा ورته لري بیا حقیقت کمال نشي بیا مشکل سره مها مها
څو کله نه وره
تقریبا 10 کال عمر لرم
خدیر خه کومه کې خدا غره کوم ضربه چې نو لیدلې
لا څه ضربه نه درو درو بل خو نیم ویده کیږي چې دا سیمین سات کینم پینم ویده کیږي
من نورور تاسو جواب ته
بسیار زیات تشکر برادر بفرمایئ ډاکټر صاحب
خا دغه ورور پختنه جواب ته ورسو اکثرا مونږ تاسو د ملاب تیر کې موري لرو ساغه موري ځان سره یو بل سره مفصل شوی دی مفصلو سره کله کله د ملاب تیر نه اصلي عمومي رشته د اعصاب سره نه خاورته کیږي هغه تیر شوی هغه نه بس دواره خو یو رشته جلسي وي دی هغه رشته کله مثلا د دوه مورو ترمنز کوم فشار راسي یا د دسکونه سي دی د دسکون نرم تقریبا آزاد هغه کله سي رپچر ورکیه پارشي شاته وزي د اعصاب لک فشار لاندې راځي بیا اعصاب فشار لاندې راغی دردونه به کوم خواته سي د عصبي رشته زي او هغه جاي اعصاب رسني کوي هغه دردونه به هغه خواته وي د دې ورونه معلوميږي چې چپ خو عصبي رشته تر فشار لاندې دا او هغه سره هم اتمن خامخ د غالب مورو کې څه تکلیف چا استه ده د متو سيادت د سي ام ار اي د ستون د فقرات يا ام ار اي د دغه مفاصل وشي غنه ورسته به معلوم شي چې د اختیار د دې کوم عصبي رشته د فشار لاندې ده کنه ده کله فشار لاندې او هغه به نزان ته فیزیوتراپي د خسایبان به فیزیوتراپي سیستمونه تاسو ته وخی ساغه باندې بخښ ان شاء الله او که په شفته حالتونه امکان د دې ملي سي عملیات ضرورت
شي بسیار تشکر ډاکټر صاحب برادر ما عبدالحی هم نواز ولایت فراری خط حسن سلام علیکم
خواستم از دکتر سوال داشته باشم آیا در یکی از اون شوهر گرفت با همین مرض روماتیزم باشه چون دکتر سوال قبلا گفت که اگر پدر مصاب به این مرض باشه میتونه فرزندش هم دچار به این مرض شه آیا اگر از بوجنگ یکی گرفتار به این مرض باشه میشه از یکی انتقال کنه به یکی سوال منی بود و سوال دیگه می بود که به وقت کنه کیه که میشه پای ما زیاد به درد می آیم وقتی ترمتری و خونیکی که میشه پای زیاد درد می آیم این تاثیر روماتیزم خوب بود یا نه خوب بود بسه می بود سوالی من بخصا سوال
کدام قسمت های پای درد نکنه بدم قرار با این باز
بله پتر از امی بوجیلک ها امی بند پای ما امی قسمت پشت پای امی بوجیلک که میگه امینا به درد می آیم وقتی که خونیکی میشه یا ترمتری میشه به زمین تر که میگردم یا میشه بسه پای ما درد میگیره دیگه اینجا بعضی دفتر ها میگن که شاید مرض رومانتیزم باشه تا حالا زنی نتیسته میشه که بود داشتی ما نماده
خب وزنتون چطور است برادر؟
برای با ما توزیاد بریم
وزنتون خوزیاد نیست؟
بله نه انشالله خیلی آقا ندارم بسم تا معمولی هم آدم معمولی ساق نیه خیلی لاغر
تشکر بیار
بفرمایید دکتر صاحب
خب من مثلا پاسخ سوال برادر ما اینا گفتن که تاریخچه فامیلی کس داشته باشه حتما مساعد است نه این یک چیز حتمی نیست اما یک فاکتور مساعد کننده به شمار میره یعنی کسی که پدرش سپری کرده باشه ممکن فشاری کم مساعد باشه با مرض روماتیزم و در پالویش انتقال ساری که فدار نداره این سوال پشترم جواب دادیم که نه
ساری
نیست دیگه هوای سرد میتونه که تشدید ببخشه بعضی آدم رازه مثلا اگر مفصل شما قبلا صدمه دیده باشه افگار شده باشین میتونه که هوای سرد رو تشدید ببخشه اما در بعض وقتات هوای سرد و تطبیقات سرد میتونه کمک کننده هم باشه برعکس
تشکر دکتر صاحب تداوی روماتیزم دوامدار است
تداوی روماتیزم قسم قبلا گفتیم تداوی نداره اما کنترلش دوامدار است
یعنی دوامش باید
دوامدار باید دوا بگیره کنترل آمد از هر زمانی که مریض در کنترل آمد مریض اراد و رایمش کاهش پیدا کرد ممکن دواره به موقتا قطع شوه بعد از باز اگر اراد و رایم نزد شخص پیدا شد باز ممکن دوا باز دوباره شروع شوه کورس متعدد است که باید تحت پیگرد یک دکتر باشه
چرا یک نفر مبتلا میشه به بیماری روماتیزم
از نظر ایمیونیتی از نظر گفتم اوتو ایمیون شخص مساعد می باشه به این مشکل و این مرض و قسم میکانیزمش به مو شکل دوال برتون تشریح کردم مو میکانیزم میتونه که شخص
سبب شه. بیشتر خانما به بیماری مبتلا میشن یا مردا؟
امراض امی اتومیون بل عموم در نزد خانما بیشتر است متاسفانه، و از جمله تب روماتیسم مفصلی، اوستیوآرتریت، دیگه نوع التهاب مفاصل است. اینا میتونن که زیادتر گاوت یا نقرس یک نوع دیگه ایش هست که مفاصل التهابی میشه، اونا همش در نزد خانم
بیشتر در کدام سنین مبتلا میشن؟
خب فرق میکنم، روماتیسم مفصلی زیادتر بین سنین 25 تا 55 سالگی در نزد اشخاص به وجود میاد، اوستیوآرتریتس یا التهاب خود مفاصل یا اصلا عدم کفایت مفاصل برش میگن، دیگه مفاصل کلا تخریب میشه، تمام عناصر و تمام اجزایی که مفصلش ساختن در تشکیل مفصل رو داشتن اونا همش تخریب میشه. اینا همشون میتونه که در هر حالت باوجود، مثلا یک شخصی که قبلا ضربه در یک مفصل خود او زودتر مساعد است در سنین مقدمتر، و کسایی که مثلا ندیده و ممکنه بعد از سن 50 سالگی مصاب به اوستیوآرترایتیس شوند.
کدام نوش خطرناک است؟
والا هر سه نوش، نوش که به تداوی ضرورت داره خطرناکتر است، اما روماتوید آرترایتیس یا روماتیسم مفصلی که از قابل کنترل است. اوستیوآرترایتیس به این خطرناک است که مفصل عدم کفایت پیدا میکنه، حتی حالتهایی میشه که نمیتونه شخص درست بشینه یا درست بخیزه، مفصل قفل میمانه.
میدم شروعی که فرد مبتلا میشه به میالت سردچار میشه به مرور زمان میشه.
مرض بسیار سر خفیف داره، آهسته آهسته سر تدریجی خودت میپیمایه، بالاخره شدت کسب میکنه. در صورت کنترل شوه خوب، کنترل نشوه ممکن است حتی مرض اوستیوآرترایت مریض چی شوه ضرورت پیدا کنه به تبدیل کردن مفصل خودت.
بسیار زیاد تشکر. شنونده عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی همچنان ادامه داره. در بخش دوم باز هم دکتر سید محمد رحیم نیازی متخصص داخلی عمومی در استودیو هستند تا در رابطه با بیماری روماتیسم به شما معلومات بده و به سوالات شما پاسخ بگوید. و حالا ساعت 3 به وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان را از سحر لیوال میشنوید. رئیس